دوشنبه د میزان ومه د سپتمبر 9/20 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځني څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر مخ ته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو لغونډو خبرو چې په سیمه کې د سولې او ثبات په هدف ژغیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به په یوې اونۍ کې هواره شي. د عراق په بصره ښار کې واشنگتن خپله کنسولګري تړي او هند د آسیا د کرکټ جام اتل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په را روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر یوې اونۍ دا موضوع نهایي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نن د بایومیټریک وسیلو یوه بله محموله هم کابل ته رسی شي. د دې وسیلې 4400 سیټه کابل ته رسیدلې دي. ټاکل شوې ثبات هم یوه او یا دوه محمولې راورسیږي. د بایومیټریک په اړه مو چې څه ویلي وو هغه ټول د بشپړېدو په حال کې دي. د یادولو ده چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده د حکومت د مخالف لوی ملي ائتلاف یوه اساسي غوښتنه ده. ښاغلی هاشمي وویل د 3 ولایتونو د انتخاباتو د کمیسیون رئیسان نن او سبا په کابل کې په یوه روزنیز ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې د میزان په 28 کې شي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې 3 افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی دی چې دا 3 افغانان په یوې کښتۍ کې سپاره وو او غوښتلې چې په غیر قانوني توګه یونان ته واوړي. ترکیې سمندري ساتونکو ویلي د سمندر د طوفاني څپو له امله د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وه. ژغورل شوي افغانان په ترکیه کې هغه مرکز ته سپارل شوي چې له هغه ځایه کډوال بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت مرستیالې میرمن عالمي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د میشتو افغانانو د کارتونو تمدید په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې POR کارتونه لري یو ښه اقدام دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د پنځشنبې په ورځ وویل چې د حکومت کابینه موافقه کړې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې تمدید شي. د پاکستان د حکومت د پخوانۍ پریکړې له مخې په دې هیواد کې د افغانانو د اوسېدو موده د سپتمبر په 1 ختمېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي دا مهال یو میلیون او 1.5 میلیونه افغانان په قانوني توګه په پاکستان کې میشتي. د متحده ایالاتو پوز پرون تایید کړه چې د دې هیواد F-15 ډوله نوی جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولی. ملټری ټایمز ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دي چې F-15 الوتکې د پنځشنبې په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره له منځه یووړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دې الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړي دي. د امریکا پوز په داسې وخت کې په افغانستان کې نوې جنگي الوتکه ازمایي چې ملګرو ملتو 6 کاله د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرژوب لپاره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصری ښار کې به خپله کنسولګري وتړي. د دې علت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه یاد شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د هر راز برید مسؤول په مستقیم ډول ایران دی. په وروستیو کې په بصره کې د امریکا په کنسولګری او په بغداد کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې چې پکې نه د سر زیان اوښتی نه هم مالي زیان رسېدلی. ایرانی چارواکو 3 پر بیلوې د اسرایلي سرتیرو د یو تصویر د لګولو په تور نیولې دي. اسنانی مدولتي خبري اژانس ویلې دي چې دا لوحه د 4 پر ورځ د ایران په جنوبي ښار شیراز کې د عراق ایران د جګړې د یاد په مراسمو کې پورته شوې وه. په غزه تراړه کې پروند تازه شخړو پر مهال اسرائیلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووشل. په غزه کې د اسرائیل پولیس ته نږدې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هره جمعه اعتراضونه کوي. د غزې روغتیا چارواکو ویلي دي چې په وژل شویو فلسطینیانو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. او وروستی خبر دا چې هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د هند کرکټ ملي ټیم تیره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پای لوبه کې بنګله دېش ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. بنګله دېش په 50 اوورونو کې 223 هدف ټاکلی و او لوبه تر وروستۍ شېبې دومره په زړه پورې شوه چې هند د وو لوبغاړو په سوځېدو دا هدف د 50 اوور په وروستي بال پوره کړ. د هند او بنګله دېش سربیره سریلانکا، هانګ کانګ، پاکستان او افغانستان هم په آسیا جام کې چې د متحد عربي اماراتو په دوبۍ او ابوظبي شهرونو کې سیالۍ وشوې ولوبېدل. افغانستان په دې جام کې ښه وځلید. افغان ملي ټیم له 5 لوبو څخه 2 وګټلې، 2 په ډېر کم توپیر بایلوتې او له هند سره یې خپله وروستۍ لوبه مساوي کړه. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی د پاکستان له دینی عالمانو سره غونډه کوي. پرون په کابل کې هم د دینی عالمانو یو غونډه وشوه. د دې غونډې یو ګډونوال په دې اړه چې اوس څنګه علما فعال شوي ازادي راډیو ته وویل.
لله الحمد وس داس شرایط برابر شوي دي چې اهل علم په یو ځای راجم شي او تر څو خپل اساسي مسولیت ترسره کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د مبارزو مسله څېړلې. د سالنګ دلاري موټر چلون کې اندیشمن دي.
حکومت زمونږ دا خواهش ده چې دا لار زر تر زر جوړه کی او دینه بعد ووره روانه ده ووره کی بیا کار نه کیږي.
په خوست کې د فوټبال سیالي تر سره شوه او د ژوند رنگونه پروګرام کې لوي بندوال سره شغیدلې.
ډوډۍ په کار خړای کیږي چې کار وکي کولنګ وه بیلو وه استلای شه ډوډۍ خواندل کې یو غځ کې نه نوستان خواندل کې یو غچان خواندل کې.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی چې د دغه هیواد له مذهبي مشرانو او علماو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د سولې عالي شورا وایي د افغان او پاکستان دینی عالمان به په دې خبرې او بحث وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات تر سره شریکوي.
د افغانستان د سولې دالی شورا ویان سید احسان طاهری وای د هیواد د دینی عالمانو د سرسری شورا یو وکسی سپلاوه اسلام آباد ته تللی چې له پاکستانی علماو سره د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. دا نوموړي په خبره په پلان شوې ګډې غونډه کې به افغان او پاکستانی علما د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. خاغلی طاهری ویل د افغان پلاوی مشری مولوی عطاولال الدین کوي او د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم هم ورسره ملګری دی.
این نشسته که قرار است آینده بین علمای افغانستان و پاکستان تدویر شود در رابطه با صلح و
دی وی د افغانستان و پاکستان د دینی عالمانو په جوړیدون کې غونډه کې به د دین له نظره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې او بحث کیږي. دا غونډه به د افغانستان او پاکستان د جهید علماو ترمنځ د خبرو اترو یو لار پرانیزي. د سولې د عالی شورا ویاند ویل د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې پر جوړولو د انډونیزیا د دینی عالمانو په تیر کانفرنس کې موافقه شوې وه. احسان طاهری ویل تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دې ګډې غونډې د جوړېدو په اړه د روانو خبرو او سلا مشورو نتیجه څرګنده شي. د افغانستان د سولې په اړه د ډیپلوماټیکو چینلونو سربیره د افغانستان او نړۍ د دینی عالمانو هڅې هم په دې وروستیو کې پراخه شوې دي. د نړۍ د غنښمیر اسلامي هیوادونو مخاورو دینی عالمانو پروان کال کې په سعودي عربستان کې غونډه وکړه. د افغانستان جګړې د دین له نظره ناروا او رور وشنه وبلله او په جنگ کې پرخکیل خو غږ وکړ چې په خپلو کې د سولې خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي د سعودي کانفرنس او پټوله کې د افغانستان پړه د دینی عالمانو پریکړې یو لاستراوړنه او د افغانستان د حکومت د دریس قوت بولي خو سیاسي کتون کې په دې باور دي چې د دینی عالمانو د داخلي او نړیوالو کانفرنسونو نه یوازې دا چې تر اوسه پورې د جګړې پړه کوم عملی او د پموړ بدلون راوستنه دي بلکې طالبانو هم ورته مثبت ځواب نه دی ویلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دینی عالمانو اوه کسیزه ډله به په پاکستان کې له پاکستاني دینی عالمانو سره غونډې وکړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې د دې غونډو نتیجه څرګنده شي. بل لور ته پرون یو شمېر دینی عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو پر یووالي ټینګار وکړ. د دې غونډې یوه ګډونوال مولوي محمد طالب ازادي راډیو ته د دې ناستې په اړه وویل.
د دې غونډې عمده هدف دا و چې اهل علم په انساني جامعه او معاشره کې دوی د انبیاو نمایندګي کوي او د دې معاشري اصلاح او سمې لارې ته رهبري دا دوی مسؤلیت و. همدا دغه مسؤلیت د احساس په بنیاد باندې دا غونډه دایره شوې وه چې اهل علم خپل اساسي رسالت او مسؤلیت ادا کړي تر څو معاشره د دوی د سالمې تربیې په نتیجه کې ښه او ښکلو اعمالو اخلاقو ته سوق شي.
څه غواړئ په اول قدم کې چې کله د علما سره راټولوي؟
لومړیتوب همدا دی چې د اهل علم ترمنځ تمرکز په هغه اصولي مسایلو باندې وشي او د فروعي مسایلو اختلافاتونه اجتناب او کناره جوی وشي. دا ملګری توپ دی په دې مسله.
او په افغانستان کې دلته په دې غونډه کې دا خبره مطرح شوه چې د کومه جګړه اوس روانه ده، په دې کې باید علما خپل مهم رول ولوبوي. په دې رابطه باندې څه اقدامات ترلاسه؟
انبیاو نیابت کوي دا خلک. روانه جګړه چون مقدس اهداف نه لري، د ملک او د دین په خیر باندې نه ده، نو اهل علم په دې کې سره فهرست مسولیت لري چې خپل قوم او ملت د تنویر ذهني یا د ذهن سازي په حساب باندې چې دغه جګړه ته د پایټکی کې خدلې شي او دا ملت ته یو ټیم ټیبل من راجم شي او د خپل ملک د آبادی او د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
تر اوسه پورې ولې دغه کار ونه شو یا څه مشکلات وشي تر اوسه پورې علما په یو محور راټول نشو او د افغانستان کې کوم وضعیت روان ده د دې خاتمه لپاره یو اواز پورته نک؟
نو د دې لپاره ډېر عوامل یو سبب د دې لپاره خدا چې علما متشدد او ذهنو کې اوسېدل، څوک د مهاجرت په حسابونو باندې، څوک په اندرونی ملک دا او زمينه او شرایط نو برابر شي چې دوی په یو میدان باندې راجم شي. او دویم دا چې نور عوامل هم لري، هغه دا چې دا حالات او شرایط او تقاضا داسي و چې دغه شرایط نو برابر زګداري منطقي خپل خپل شرایط ولې لحم وس داسې شرایط برابر شي چې اهل علم په یو ځای راجم شي تر څو خپل اساسي مسولیت تر سره کړي.
ورسته پښتنه دا چې تاسو څومره امیدوار یاستئ چې د علما او راټولیدنه د څومره ګټوره تمام شي په افغانستان کې د وضعیت د بهبود پر اړه تبان؟
ان شاء الله بل امید نشته، بل مرجع داسې نشته چې دا غیر نه د سړې په دستر هدف کې امید وساتي. سیوا د دینه چې اهل علم مخلصانه تور باندې د دې لپاره اقدام وکړي، دغه یوازینه مرجع د یوازینه هغه قوت ته چې دا شرایط او دا وضعیت په دوی په توسط باندې تغییر کړي.
له دینی عالم مولوی محمد طالب سره مو زموږ د همکار محمد حدیث پردیس مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې د فوټبال لوبي ټورنمنت د څلور څلوېشت لوبډالو ترمنځ ترسره شو او پای لوبه یو ټیم وګټله. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو، خو د دې لوبو په اړه د سیاسي چارو یو کتونکي په خوست کې ازادي رادیو ته وویل.
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست هم د افغانستان په کچه هیله داده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډۍ باندې او په نورو بیهوده لارو باندې مصرف کړي، ښه خبره داده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښان شي او په هغې جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامې هم وړاندې کړي.
د خوست فوټبال لوبې په اړه د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې اورېدلی شي. او له دې مهم خبرو چې د سالنګ د لوی لارې ډریوران اندېښمن دي چې دا لاره خرابه ده او تر ژمي مخکې باید ورخول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 نیول شي. وو په 0.5 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راډو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
ډیلی میل خبرونې د افغانستان د انتخاباتو د کمپاین پیلېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د پارلماني ټاکنو کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. ټاکل شوی د اکتوبر په 6مه یا تل په 28مه نیټه د ولسی جرګې انتخابات وسی، خو دا څرګندنه ده چې آیا په هغو سیمو کې به هم انتخابات کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي کنه. مقاله لیکلي انتخابات په داسې حال کې را روان دي چې طالبانو او داعش ډلې دواړو خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عزیز ابراهیمی له قوله لیکلي چې 2515 کاندیدان د ولسی جرګې د 249 څوکیو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. ابراهیمی ویلي چې له کاندیدانو څخه 414 ښځې دي. د کابل او نور ولایتونو اوسیدونکي د جمعې په ورځ پر سړکونو او واټونو د رنګارنګ اعلانونو او پوسټرونو شاهدان وو. انادولو ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نماندان کولای سي د اکتوبر میاشتې تر 13مې نیټې چې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې دی خپل کمپاین ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له قوله لیکل سوي چې هیڅ کاندید نسی کولای پر خپل کمپاین تر 2,200,000 افغانۍ زیاتې مصرف کړي. د هیل خبرونې بیا د افغان پناغښتونکو ستونزو ته کتلې دي. مقاله په اتریش کې د یو افغان پناغښتونکو عبدالله نوید په اړه لیکلي چې د لومړی له افغانستانه پاکستان ته تللی وو او وروسته یې اتریش ته پناه یووړه. مقاله لیکلي په اتریش کې د ښاغلي نوید ژوند په لومړیو کې اسانه نه وو، خو درې کاله وروسته یې میرمن او اولادونه هم له ده سره په اتریش کې یو ځای شول. ښاغلي نوید اوس مهال په اتریش کې له نوې پناغښتونکو سره په ځای پر ځای کېدو کې مرسته کوي. د هیل د نیو ساوث ویلز پوهنتون یوې استادې بلنډا لیدل له قوله لیکلي چې له کورنۍ لیرېوالی او کډوالي د پناغښتونکو پر رواني حالت منفي اغېز کوي. د دې په وینا که ځینې کسان له مخکې لا یو شمېر ستونزې لري، جګړې له بشري حقونو څخه سرغړونو او په زوره بې ځایه کېدو غوندې ستونزو له کبله یې وضعیت نور هم خرابېدای سي. مقالې لیکلي چې په هرو درو پناغښتونکو کې یو ژور خپګان لري، خو د اتریش وګړي په هرو دولسو کسانو کې یو یې ژور خپګان لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري پروانه خبرونه کې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع راخلو چې روسیه وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به هر راز هڅه وکړي. خوس سالنګونو ته مخه کوو. د سالنګ د لوی لارې ګڼ مسافر او ډریوران اندیشنه لري چې دا مهمه لار که چیرته ژر تر ژره ونه رغول شي په ژمي کې به دوی له خوراستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش راپور لري.
د سالنګ لوی لارې د تخریب شوو او ستونزو په خاطر یو شمېر مسافرین او ډریوران شکایت او اندیښنه لري. د دې شکایت کوونکو اندیښنه دا ده چې د واورو موسم را نږدې شوی ده، خو په دې حال کې د سالنګ لوی لارې سرک د خرابۍ له کبله ډیر صعب العبور شوی دی.
زمون شهرستان ده، سار وختي سالنګ ته راغلی منځمال او ټول ورځم سالنګ تیر کړل. لارې ډیره زیاته خرابه ده، چې یو اول ګیر کې روانې دوم نس ورکوي، بیخی کند کپر ده. حکومت نظامونگ ده خواهش ده چې ده لار زر تر زر جوره که او دین بعد واور را روانه ده واور که بیا کار نکیگی منگ پرون سالنگ تر آغی ده ننم دو مورز ده.
پا دی حال که ده پروان ولایت سیمهیز حکومت وایی چه ده ده ستونزو ده حل لپاره ده فواید عامی وزارت لخواه کار پیل شویدی. د پروان ولایت د سکتوري مشر طاهر احمد
که مدا کیلومتر سرک به طرف سالنگ شمالی و دام به طرف سالنگ جنوبی دولت دمزمان دولت ترمیم است که در دو ماه آینده ما میتونیم که این سرک از این حالت یکی از حالت بکشیم.
د پروان ولایت زین مدنی فعالان و پدی باور دی چه د سالنگ لوی لار ترمیم او بیا رغونی پروژو د نواقص او بی کیفیت استنزو سره یو ځای دی. د هغوی په وینا ځکه چې په دې پروژو کې مصرف ډیر راځي، خو مګر ډیر دوام نه کوي او زر خرابولو سره مخامخ کیږي.
په خوست کې د فوټبال لوبیا غا ټورنمنت چې 2 میاشتې مخکې پیل شوی وو او 4 لوبډلو کې پکې برخه لرله، تیر ماښام د متون د کجری کلی لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د ټورنمنت تابعه کوونکي وایي له دې ورزشي سیالیو یې هدف دا و چې ولس او ځوانان یووالي ته راوبولي. له خوسته نجیب العالو خیل راپور لري.
پا په خوست کې د فوټبال ټورنمنت پایلو بچي د حکیم تنیوال په تفریحي پارک کې د متون د کجری کړي او د حیدرخیلو د بریا لوبډلې ترمنځ تر سره شوه. زرګونه مینوال نندارې ته ورغلي ول. د یو ټورنمنت تابع کوونکی ملي سوداګر انجینر اکبرجان اکبری آزادې رادیو ته ویل لیدې لوبو یې مخه دا و چې خپل ځوانان او ولس یووالي ته راوبولي.
دغه ټورنمنت چې موږ د تنیوال په پارک کې دوه میاشتې مخکې پلان او په کار اچولی و، د دې نه هدف دا و چې موږ خپل ځوانان خپل ولس یووالي ته راوبولو، خپل پیغام ولس ته ورسوو چې موږ د صلح ارمنجن یو، موږ د یووالي ارمنجن یو. خپل ځوانان تشویق وهڅوو تر څو هغه شومه پدیده چې په شهیدو کې دي د دغې لوګري وکړو.
د ټورنمنت ګډونوالو خپل لوبډلې د لوبې پر مهال په چکچکو او غرزه یو تشویقولي. د متون د کجری کلی د لوبډلې او تنمینوال شریف الله له نورو سوداګرو او نوماندانو هم وغوښتل چې دا ډول ګټورې برنامې چې د ډیرو خلکو د تفریح او ساتیرۍ سبب کېږي ترسره کړي.
اوس په نورو سرمایه ګزارانو یا په نورو کاندیدانو هم موږ غږ ده چې دا رکن ټورنمنټونه په لیاره وچوي، ټول د ښو ځوانانو دپاره خاصتا د موادو مخدر نه صرف نظر وشي او دا رکن مصرفیتونه ورته پیدا شي.
د بریا لوبډلې او ترمینوال استاد فیض محمد ګلابدوس وایي چې په خوست کې فوټبال لوبه ډیر مینوال لري.
په خوست کې نن سبا فوټبال ډیر مینوال لري او ډیر رشد کړی ده، او ځکه فوټبال ډیرې لرغونې لوبه ده چې په ټوله نړۍ کې په مخه ځي. نو الحمدلله نن سبا د خوست کې ورزشکاران په هره رشته کې ډیر پیاوړي دي او فوټبال هم ډیر ښه روان ده او ډیر ښه لوبې کېږي.
د جمعې ورځې په افغانستان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ټاکنیز کمپاینونه هم پیل شول. د نظر خاوند زاید شانګر وایي چې
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست او هم د افغانستان په کچه هیله دا ده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډۍ باندې او په نورو بېهوده لارو باندې مصرف کړي، ښه خبره دا ده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښانه شي او په هغې جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامې هم وړاندې کړي.
د یادونه ورده د خوست په مرکز ولسوالۍ کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي. که څه هم پخوا والیبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښې لوبې وي، خو په دې وروستیو کې بیا کرکټ لوبې زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان د رزمي ورزش په کلبونو کې تمرینونه کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به هر ممکن کار وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وکړه. سرګی لاوروف له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د وتلو له امله د امریکا پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتقاد وکړ. رضوان مراد په دې اړه د نړیوالو آژانسونو په استناد راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي سملای ته په وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وتلو پر پریکړه سخت انتقادونه وکړل. نوموړي د 2015 کال له موافقې څخه د امریکا وتل د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه او سیمه ییز امنیت ته ګواښ وباله. سرګی لافروف ژمنه وکړه چې مسکو به له هرې ممکنه لارې کار وکړي چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ اټومي موافقه پر ځای پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د نورو په چارو کې د مسکو د مداخلې په اړه تورونه بې بنسټه وبلل او د ایران، سوریې او وینزویلا په باب یې د واشنگټن تګلارې وغندلې. هغه په لویدیځو هیوادونو هم تور پورې کړ چې په خبره د نورو هیوادونو سیالي نشي زغملی. د ملګرو ملتونو د سګنی کال عمومي سملې ته په خپل وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ایران د منځني ختیځ د شخړو تر شا وبله او تهران یې له روسي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ. ډونالد ټرمپ دغه راز پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کولو لپاره دی له ده سره په ګډه کار وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په ملګرو ملتونو کې وویل د ایران د منځوي کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتنه نړیوالو رد کړه او د هغه په خبره ډونالد ټرمپ په دې هڅه کې یوازې پاتې شو. متحده ایالات او لویدیځ متحدانی روسیه تورنوي چې د اوکراین د ختیځ له بیلتون پالو پوځي او مالي ملاتړ کوي او د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا مسکو په دې هم تورن دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. خو روسیه بیا دا تورونه ردوي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون وای پر روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر وی اونې دا موضوع نه شي. د ترکیه سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې درې دېرش افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې تمدید شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد اف 15 ډوله نوې جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپله کنسولګرۍ وتړي. ایرانی چارواکو درې کسان پر ویلوحې د اسرایلي سرتیرو د یوه تصویر د لګولو په تور نیولي. په غزې تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرایلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووژل. او هند د کرکټ د آسیا جام اتل ولی خپله کړه او تیره شپه یې بنګلادیش ته ماتې ورکړه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې وروستیو تر رسیدلې او په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړي.
د ژوند رنګونه
زه شربیم د پغمان د ولسوالۍ د ولایت د کابل د باغوانی کوم.
په کوم باغ کې باغوانی کوي؟
موږ خو مربوطه ادارې امور به دغه قصر د پغمان چې دا مربوطه ادارې امور ده، هم دغه بالا باغ او باغ وزیر او کوټه ستاره او دا ځینې ټول مربوطه